د سربان په غک سندره موله ازادي رادیو واوري د ډیرو عزتمنو دوستانو د مسپخین 2 بجې شوې ز سالي سغزي خلقیم او د یو سات خبرونه ته اساس هر کله کوم په دې خبرونه کې د ریپورتوري چې د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړیدونکو غونډې څخه څونه مخته په ابو ظبی کې له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع بیا تاو شو د راپور د همدې خبرونه په سر کې وري او ولکې چې په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټه الو توکو په حمله کې ممکن د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله میسود وژل شوی وي. په دې اړه هم ریپورت په روانه خبرونه کې وري. خو تر هر څه مخته د خبری سرویس همکاران ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واوروي. لومړی مسعود میوند د افغانستان خبرونه اوروي.
تامد ولس جرګه راتلونکي اونۍ د کابینې ولس وزیرانو ته د باور درای ورکولو بهیر پیل کړي. د خوست چارواکي وای د وسلوال طالبان یو مشهور قومندان نیولی او په هلمند ولایت کې ځان وژن کې حملې یو پولیس او څلور ملکي کسان ژوبل کړي. او په بهرنی خبرنه کې بواوري د امریکا د وو مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې لاس وسلوال وژلي. بشپړ خبرونه تامده چې د افغانستان ولس جرګه راتلونکيونه په سر کې د ولس مشر کرزي د کابینې ولس نوماند وزیرانو ته د باور درای ورکولو بهیر پیل کړي. د ولس جرګې نننۍ غونډې ته څلور ورسته نوماند وزیرانو خپل کاري پلانونه تشریح کړل او د وکیلانو پښتنو ته ځوابونه وویل. په دغه څلور نوماند وزیرانو کې د مخابراتو، قومونو او قبایلو، شوزو چارو او سوداګرۍ ته نومولتي وزیران شامل وو. او تازه خبر ده افغانستان لپاره د امریکا سفیر وای دوی له تیر شپږ میاشتو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په نوې ستراتیژي کار پیل کړي او د هغې پیل ته هیله مند دي. کارل ایکنبیری چې نن په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سره وکتل وویل چې دوی د دغه ستراتیژي له مخې خپل سری عملیات او د کورونو لټول بند کړي. کارل ایکنبیری په ننګرهار کې د بیا رغونې په اړه د خپلو پروګرامونو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې تر دې دمه په ننګرهار کې 225 کیلومتر سړکونه، 25 ښوونځي او 25 روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي. ایکنبیری وویل چې د دوی هڅې به په راتلونکي کې هم دوام ولري. د خوست چارواکي وایي چې دغه ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو ځواکونو په خپلو ګډو عملیاتو کې د وسلوال طالبان یو مشهور قومندان نیولی دی. په خوست ولایت کې د ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لیوا درستیزوال جنرال زهیر وردګ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دغو عملیاتو کې ملا شفیق له خپلو دوو ملګرو سره ونیول سو. نوموړي نیول شوي کسان په سیمه کې په بمي چاودنو او دولت ضد فعالیتونو په لاس لرلو تورن کړل. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې د خوست په جنوب ختیځ کې د ملي اردو پر موټرو چاودنه کړې او شپږ سرتیري وژل دي. سیمیز چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د موساکلا ولسوالۍ په بازار کې نن یو ځان وژونکي حمله وسوه چې یو پولیس او څلور ملکي کسان یې ټپیان کړل. د موساکلا ولسوال ملا سلام ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي حمله کوونکي ځان د پولیسو پر موټر وچاودي. تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په خاطر دې دارنګ حملې وسلوال طالبانو منلې وي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څلور وسلوال طالبان تیر ماښام د هغه موټر په چاودنه کې ووژل سول چې غوښتل یې ښار ته راولي. د کندهار امنیت قومندان صدر محمد ځاځي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه وسلوال طالبان د دغه ولایت د ډنډ ولسوالۍ په غار سیمه کې یو موټر له چاودیدونکو توکو ډکوي چې اورباندې وچاودي. نوموړي وایي وسلوال طالبان غوښتل دغه موټر ښار ته راولي او پر افغان او بهرنیو ځواکونو چاودنه وکړي. وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. دا و ته افغانستان خبرونه سمیز نړیوال خبرونه ولر رضوان مراد څخه واوري.
د امریکا دوو مشکوکو بي پيلوټ الوتکو د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو سیمه حمله کړې چې د پاکستاني امنیتي چارواکو په وینا په نتیجه کې لس سخت دریزي وسلوال وشل شوي او څوار لس نور ژوبل دي. په همدې حال کې قبایلي سرچینو ویلي چې په دې حمله کې د پاکستاني طالبانو د غورزنګ مشر حکیم الله میسود هم وشل شوی دی، خو خپلواکو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. دغه راز د پاکستان حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان د القاعده او طالبانو د اکستوګنې مهم مرکز ګڼل کېږي. دا په تیرو دوه اونیو کې د امریکا د وی پیلوټ الوتکو اتمه ورته حمله ده چې د پاکستان او افغانستان په دې سرحدي سیمه کې ترسره کوي. هیټی ته نړیوالې مرستې روانې دي. په دې هیواد کې د زلزلې له کبله د لسګونو زرو کسانو د مړینې اټکل کیږي. امریکا، برتانیا او فرانسه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې دغه هیواد ته د ژغورنې ډلې او نور ضروري مواد لیږلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل امریکا به په هر ممکنه لار چوي د هیټی له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. هغه خپل ادارې ته ویلي چې په دې ارتباط د خلکو د ژغورلو لپاره چابکه او سمه همکاري وکړي. د سې شنبې پورې سخت زلزلې چې د ریکټر په حساب یې اندازه و درجې ښودل شوې د هیټی پایتخت ډیره برخه ورانه کړه. د هیټی جمهور رئیس رین پریول چې دفتر د زلزلې ټکانونو زیانمن کړی ویل د زرګونو کسانو د مړینې خطر شته. ملګري ملتونه وایي څوارلس کارکوونکي په دې پیښه کې مړه شوي او شپږ پنځوس نور ټپیان دي. د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي ممکنه ده چې تر دریو میلیونو ډیرو خلکو ته په دې زلزله کې زیان اوښتی وي. دغه وړوکی هیواد د امریکا په مرکزي لویه وچه کې پروت دی. راپورونه وایي چې د ایران قضا په دې هیواد کې د یو بلې ورځپاڼې فعالیت هم بند کړ. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا وایي د تهران محکمې د همت ورځپاڼه د ناسمو او مغشوشونکو معلوماتو د خپرولو له امله وتړله. د ایران حکومت په دې هیواد کې پر مطبوعاتو سخت بندیز لګولی دی او د حکومت د مخالفانو لخوا د تېرې میاشتې له مظاهرې وروسته چې اووه تنه پکې ووژل شول ګڼ شمېر خبریالان هم نیولي دي. ټاکل شوی چې د روسیې د بارانیو چرو وزیر سرګی لافاروف نن ارمنستان ته لاړ شي او هلته له ولسمشر سریچ سرکسیان او د دې هیواد د بارانیو چارو له وزیر سره وویني. دا سفر یو ورځ وروسته تر هغې کېږي چې د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان ته ویل ترکیه باید له ارمنستان سره خپلې اړیکې د ناګورنو کراباخ په لانجمنې سیمې پورې ونتړي. ناګورنو کراباخ په آذربایجان کې دننه یوه سیمه ده چې ارمنان پکې اوسي او د دوی تر کنټرول لاندې ده. د تایلند په جنوب کې چې اکثره مسلمانان پکې ژوند کوي په وروستیو حملو کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. پولیس وایي حمله کوونکو په پاتانی ولایت کې یو ښځه او د هغې مېړه چې د بودایي مذهب پیروانو په ډزو وژلي او د هغوی مړې سوځولې دي. په عین حال کې په یو بله حمله کې د یو بلې بودایي مذهبي کورنۍ یو دولس کلنه نجلۍ وژل شوې او د دې کورنۍ دوه نور غړي هم ټپیان دي. پرون هم په همدې ولایت کې د برق ځینې تخنیکاران چې خپل کار ته روان ول دا وسلوالو پر کمین برابر شول چې په نتیجه کې یو تن ووشل شو او څلور نور ټپیان شول. او ګرجستان نن د سیمه ایزې انرژۍ په اړه د یو کانفرنس کوربه دی. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې د آذربایجان، پولند او اوکراین ولسمشران ګډون وکړي. ویل کیږي بلغاریا، رومانیا، ترکمنستان او قزاقستان به هم غونډې ته خپل استازي واستوي. ګرجستان د کاسپین سمندرګي د تیلو د انتقال یو مهم مرکز دی چې دغه تیل د اروپا مارکیټونو ته رسیږي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د مسپښین دوه بجې او پوره اته دقیقې دي. په دې خبرونه کې علي محمود په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي او دا رپورټونه مو درته چمتو کړي. په لندن کې د افغانستان اړوند جوړیدونکي غونډې څخه مخکې په ابوظبي کې ولې له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع وڅېړل شوه او په لندن کې به هم پرې خبرې وشي. دا مسله په همدې خبرونه کې څېړو. امریکایي ځواکونه غواړي طالبان د هلمند په هغې سیمې کې وځپي چې د دوی مرکز ګڼل کېږي. د هلمند ولې څوي
ډېر زر هلته د مخالفینو
د اتویشتو ولایتونو قومي مشرانو په زغر د له بهرنیو ځواکونو مخالفانو څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د خپل سري عملیات او جګړې نه کوي. دوی هم دا راځوي
د کوم شمېر مخالفینو لخوا چې زموږ په سیمه کې او محل کې ستونزې رامنځته کیږي او د هغوی لخوا زموږ په سیمه کې ماینونه ښخوي او یا د هغوی په وجه زموږ کلی بمباریږي، موږ به د خپل زیان نوموړي مخالف وسلوال څخه او یا هم د هغوی له کورنۍ څخه اخلو.
په افغانستان کې د روانو چارو یو شمېر کارپوهان په ولسي جرګه کې د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح کولو بهیر ګټور ارزوي. کابل خاریان دی وایي
دوی په یو بخش کې تحصیلات کړي دي، دوی ته بل بخش کې ورکوي. دغه مخکنی لیست ډېر ښه و.
په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټه الوتکو له حملو مخبره و چې ویل کېږي د طالبانو مشر حکیم الله محسود به پکې وژل شوی وي. د دې او د ازادۍ راډیو د ټولو خپرونو د اورېدو لپاره له موږ سره اوسئ چې د سالو بجو پیلو د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونه لومړنی مطلب راخلو چې په افغانستان کې له وسروالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په موضوع پیلېږي. د افغانستان په اړه په لندن کې د نړیوال کانفرنس تر جوړېدو مخکې څو اونۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو مسله بیا توده شوې ده. د جنوري پر 12مه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو امکانات په ابو ظبي کې وڅېړل شول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د خبرو په اجنډا کې هم شامل موضوع و چې نوموړی د افغانستان او پاکستان په سفر بوخت دی. د ازادي رادیو د خبر په مرکزی څنګ په دې اړه یو رپورت شمتو کړی چې سلیم احمد سلی وړاندې کوي.
افغان علی رتبه چرواکي هیله مندي چې د نوي پلان له مخې به تر 3500 زیات طالبان له جګړې راوګرځول سي او دوی ته به د کار روزګار او حرفوي زده کړو زمينه برابر سي او د رواني میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه پلندن کې د جوړیدونکو کانفرنس لاله به د مسلې ته د نورو هیوادونو ملاتړ راجلب سي. د سې شمې پورس په ابو ظبي کې په یو ورځنی غونډه کې وویل سول چې د دې پلان پر لومړنیو طرحو به $1 میلیارد لګښت راځي. د اردن او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نورو عربي هیوادونو د لوړ رتبه استازو لخوا د خبرو اترو د دغو هڅو ملاتړ وسو. دې کار د زیاتو هغو هیوادونو پام هم ځان ته اړولی چې د طالبانو پر کلیدي مشرانو په مذهبي لحاظ اغیز لري. د ولسمشر حمید کرزی یو سلاکار محمد معصوم سانګزای چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو له طرحانو دی ازادي راډیو ته وویل د ابو ظبي په کانفرنس کې په دې خبرې وځوي چې طالبان څنګه خبرو ته وهڅول سي او ټولنې ته راجذب سي.
د جنگ لار د حل لار هغه لار به دا وي چې یو ورځ باید سولې ته ورسېږو او افغانان باید خپل موبایل کې په سولې کې یو بل سره ژوند وکړي او هغه عوامل چې باید دې ګرځېدلې دي چې افغانان سره بیل سي له افغانستان له بهر نه دي چې افغانان خپل دی او بل په ضد باندې وجنګول سي دغه عوامل باید له باندې یو لر سي چې پر هغه وکولای شي افغانان په خپل مابین کې پارامه چې رضوان دو کې نو دا یو وسیع اقداماتو که ضرورت لري تا تنها په دې باندې نه کېږي چې چاته کار پیدا شي.
تیر کال هم یو ځل د طالبانو له ځینو استازو سره د خبرو اترو مسله توداس و چې چارواکو ویل په دوبۍ کې په دې هدف د طالبانو له ځینو استازو او د افغان حکومت د ځینو چارواکو ترمنځ لومړنۍ خبرې وسوې خو وروسته د دغو خبرو نتیجه معلومه نه شوه. ولسمشر حمید کرزی د دویم پړاو انتخاباتو لپاره د کمپاین په وخت کې یو ځل بیا په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د کامیابۍ دوه په صورت کې به د دولت له ټولو مخالفو وسلوالو سره خبرې پیل کړي او په دې هدف به په کابل کې یو لوی جرګه هم راو بولي. یو شمیر افغانان هم د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي.
د کارز څخه یو دا پوښتنه لرو چې دا په مخ کې د انتخاباتو نه ویل کچې د کامیاب شم نو طالبانو ملا احمد عمر اسامه بن لادن سره به خبرې کوم او زه د کارز څخه دا هیله لرم چې طالبان سره زر تر زره خبرې وکړي.
زه سیف الرحمن د خوست ولایت څخه زما یوازینۍ هیله د خغلي جمهور رئیس حامد کرزی څخه دغه ده چې دای د طالبانو سره خبرې وکړي او د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. امنیت به راشي.
جنیمت الله نو معنی چې د انمن ولایت د رمسیل وسالو او شیزن کوي دل کرنی خدا دل کرنی صدا سوال کوم خدا پښتنه جن کوم څو بالا بس نور د طالبان او رون سر جوړه وکړي چې هر کې د څو بالا د طالبان سر جوړه وکړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لپاره سرپرست وزیر ډاکټر رنگین د اطفرس پنتا ازادي رډو تول له هغو طالبانو سره چې له تاوتریخوالي لاس اخیسته او د افغانستان اساسي قانون منی خبري به ورسره وسی او دا د حامد کرزی د راتلونکو 15 کلن دورې د اجنډا یو برخه ده. سپنتا زیاته کړه د افغانستان مسله نړیواله ده. د هغه په وینا هڅه به کوي پاکستان هم په دې برخه کې مرسته ترو بولي.
د پاکستان زینی ارگانونو موجودی چې هغه د دې مسالې په اړه کې مشخص ملاتړ کولای شي مونږ په دې کانفرنس کې په ابو ظبي کې په دې مسالې باندې خبرې وکړ او مونږ هیله لرو چې د بین المللي ټولنې په مرسته کې د پاکستان زینی مؤسسو بیا به تشویق وکړو چې د افغانستان سره او د بین المللي ټولنې سره به مرسته وکړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې صلح او امنیت تامین
شي. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ووایي د دغه سی پلان د کامیابۍ لپاره قوي ډیپلوماټیکو هڅو ته اړتیا ده. شغل مجاهد له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ادارې ته په کار دي د ځینو طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي. هغه پر شفاف غډې پالیسی ټینګار وکړ.
د افغانستان حکومت هم کله چې د طالبانو سره مسلمت راځي د مخالفینو سره طالبانو مسلمت راځي باید خارجی قوتونه په اعتماد کې واخلي او دلته د خارجانو یا خصوصا د امریکا د حکومت او د افغانستان د حکومت یو مشترک ګډه پالیسي رامنځته شي، داسې پالیسي چې په یوه کې شفافیت موجود وي، په یوه کې تګلاره واضح وي، اهداف واضح وي. زه باور کوم چې که دا کارونه اوس کنجي د افغانستان د دولت او د خارجانو ترمنځ رامنځته شي، په دې کار کې پیشرفت راتلای شي.
مجاهد چې ویل کېږي نور له طالبانو سره همکاري نه لري، ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په لومړي ګام کې د طالبانو غورځنګ په رسمیت وپیژني او بل دا چې په سیاسي لحاظ دې ورسره د سولې معامله وکړي. هغه پیشنهاد وکړ چې افغان حکومت له باګرام او د ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو بندیان خوشې کړي، د هغوی نمونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي، چې د هغه په وینا دا کار د باور یوه فضا ایجادولای شي.
له طالبانو سره مو د سولې د خبرو اترو د موضوع د بیا تودیدو په اړه رپورت واوري چې ویل کېږي دا موضوع د لندن په هغې غونډه کې هم وڅېړل شي چې د روانې میاشتې په 28مه د افغانستان په اړه جوړیږي. له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو موضوع په ابودابي کې په روانه اونۍ کې د شاوخوا 140 هیوادونو د استازو په غونډه کې مطرح شو. او لوی خبرتیا وروسته به دا رپورت واوري چې د افغانستان د 28 ولایتونو څخه د خروټو د قوم تقریبا 150 قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د دوی په سیمو کې پر د نړیوالو ځواکونو مخالفینو لخوا حملې وغندلې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. 2:10 کېدونکو دی د ازادي رادیو په کابل، هرات، مزار شریف، کندهار او جلال آباد کې په اف ام 100.5 څپه اوري. نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادي په څپو کې یا د رمواج ازادي خبرونه هم د لدریو تر 5 بجو پورې خبري کې روسه به درته وویو چې په دې پروګرام کې په کوم موضوع بس کېږي. البته د خبرونه له کوربه څخه به هیله وکړو چې تاسو په دې اړه معلومات درکړي، خو اوس رپورټونه را اخلو. د پنځشنبه په ورځ افغانستان له 28 ولایتونو څخه د خروټو د قوم تقریبا 150 قومي مشرانو او سپینګیرو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې پر راوستو ټینګار وکړ او په زغرده یې له بهرنیو ځواکونو او مخالفانو څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د خپل سري عملیات او جګړې نه کوي. له دې غونډې مو مجاهد جواد خبروي.
د خروټو د قومي شورا مشرانو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ترڅنګ له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې په کلیو باندې کې دي خپل سری عملیات نه کوي. د خروټو د قومي شورا مشر انجینر متی الله خروټی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د غوښتنې دی او پریکړه لیک په بڼه ترتیب کړی دی. هغه د پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته:
زمونږ په سیمه کې د قومي مشرانو او سپینګیرو له صلاح مشورې پرته د ایصاف او ائتلافي ځواکونو لخوا په خپل سر د شپې لخوا د کورونو تلاشي کول، په بیګنا خلکو د بمونو غورځول یا د تربګنۍ له مخې په لمسونه د خلکو باندې کول او د هر ډول خپل سري عملیاتو ترسره کول مونږ ته د نور د زغمولو وړ نه ده.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جنوري د میاشتې په 28مه نیټه به په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي چې د افغان حکومت د چارواکو په وینا دا مهال یې د اجنډا په چمتو کولو باندې کار روان دی. د دې ترڅنګ د غونډې یو شمېر ګډونوالو له بهرنیو ځواکونو څخه سخت شکایت وکړ چې که په کوم سرک د بهرنیو ځواکونو کوم کاروان تیریږي نو هیڅ موټر ته اجازه نه ورکوي چې ورڅخه مخکې شي او له همدې امله په سوونو ملکی موټر یې تر شا روان وي چې په ډېرو کې یې عاجل ناروغان هم وي. دوی له نړیوالو ځواکونو په کلکه وغوښتل چې دې دود ته دې نور د پای ټکه کېږدي. په عین حال کې د خروټو د قوم د پریکړه لیک په یوې بلې برخه کې د دولت پر مخالفینو هم غږ شوی چې د دوی په سیمو کې دي جګړې نه کوي.
د کوم شمېر مخالفینو لخوا چې زموږ په سیمه کې او محل کې یا هم ولسوالۍ کې ستونزې رامنځته کېږي او د هغوی لخوا زموږ په سیمه کې ماینونه ښخوي او یا د هغوی په وجه زموږ کلی بمباریږي، موږ به د خپل زیان، تاوان او خسارت نوموړي مخالف وسلوال څخه او یا هم د غول کورنۍ څخه اخلو.
د خروټو د قوم شورا خپل اندېښنې په داسې حال کې څرګند کړې چې ملګرو ملتونو هم په خپل یو وروستي راپور کې تیر میلادي کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره یو ډیر خونړی کال بللی دی چې پکې د وړم کال په پرتله په ملکي تلفاتو کې 14% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې د زیاتو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت پر مخالفینو اچول شوی دی چې ډېری ملکي وګړي د مخالفینو لخوا په چاودنو او بریدونو کې وژل شوي دي. خو څېړونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او د دوی د عملیاتو زیاتېدل هم د ملکي وګړو له تلفاتو سره مستقیمه اړیکه لري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و موریدل چې د افغانستان له 28 ولایتونو څخه د خروټو د قوم شاوخوا 155 قومي مشران او سپینګیری سره راټول شوي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې پر وستو ټینګار وکړ او همدا راځي په زغر د بهرنیو ځواکونو او مخالفانو څخه وغوښتل چې د دوی په سیمه کې د په سیمو کې د خپل سری عملیات نکوي. بلورته د امریکا متحد ایالاتو پاوس په پام کې لري چې په هلمند کې طالبان لوي داسې سیمې څخه تر شا کړي چې د دوی د فعالیتونو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. په دې اړه اسوشیټډ پریس اژانس یو مطلب خپور کړی چې لنډیزې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د هلمند د ندلی ولسوالۍ له مرجې سیمې څخه به د طالبانو د ایستلو لپاره دغه جګړه په افغانستان کې د بارک اوباما تر مشرۍ لاندې د حکومت د پوځي هلو ځلو تر زیاتوالي وروسته لوی جنگ وي. امریکایي منصبدارانو په تیرو څو اونیو کې په څرګنده ویلي دي چې د مرجې د جګړې لپاره یې تیاری نیولې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن تیره میاشت په افغانستان کې خبریالانو ته وویل دې ته اړتیا ده چې مرجع باید تصفیه کړی سي. دا کار به حتما کیږي خو په داسې ځای او وخت کې چې موږ یې غواړو. د اسوشیټډ پریس په راپور کې راغلی د مرجې د تصفیه جګړه به په افغانستان کې د نوي پلان سوی پوځي عملیاتو یو مهمه برخه وي. د اوباما حکومت دغه ډول پوځي عملیات تصویب کړي او غواړي چې دیش تر نور اسکر افغانستان ته د دې لپاره واستوي چې د طالبانو مخه پرې ډب کړي او د دغو اسکرو یو برخه به په ناکراره ولایت هلمند کې دراسي. امریکایي چارواکي وایي د بریا لپاره یو نری لار لیدل کیږي خو د دې په وینا په کندهار او هلمند کې به یو قوي او پیاوړی دریز غوره سي او دا به د بریالیتوب لپاره د امریکا د کلک اعظم څرګندونه وکړي. اسوشیټډ پریس زیاتوي د امریکا پوځ معمولا د دغه ډول پوځي عملیاتو د وخت او ځای په اړه تفصیلات نه وړاندې کوي خو په افغانستان او واشنگټن کې د امریکایي منصبدارانو څرګندونې ښیي چې دوی د مرجې د جګړې لپاره تابعیت نیولی او دا خبره نه پټوي. دغه چارواکي زیاتوي مرجع په ندلی ولسوالۍ کې ورستۍ ستونزمنه سیمه ده. په داسې حال کې چې امریکایي پوځیانو د ندلی له ځینو نورو برخو څخه وسلول شاتګ ته مجبوره کړي. مرجع د تریاکو د کاروبار یوه اډه ګڼل کیږي او ویل کیږي د طالبانو زیات جنگیالي له نورو سیمو څخه ورغلي دي.
ومریدل چې امریکایي پوځونه په پام کې لري چې د هلمند په هغه سیمه کې عملیات پیل کړي چې ولکېږي د طالبانو مرکز ده. په دې اړه د هلمند لوالي سره مرکه لرو خو تر وی خبرتیا وروسته به ووري.
www.azadiradio.com
سمنګه ګل ازادي رادیو اوري. په هلمند کې امریکایي پوځیان نوي پوځي عملیات پیلوي چې غوړي د نادلي ولسوالۍ لمرجې څخه وسلوال کسان تر شا کړي. نوي راپورونه وایي مرجې د وسلوالو د فعالیتونو او د نشي موادو د کاروبار په یو مرکز بدل شوی. دا چې افغان چارواکو د دغو عملیاتو لپاره څه تیاری نیولې سلی محمد سلی د هلمند لوالي کلب منګل سره په دې اړه مرکه کړي.
موږ نو وځي د مرجی لپاره خپل کې د هلمند ولایت یو شمیر نورو سیمو لپاره پرتونکي کې تفصیلي عملیات لرو ترڅو هلته هغه سیمې د مخالفینو او د ترورستانو له وجود څخه پاکې شي او هلته د خلکو لپاره د امن او د سوکالۍ شرایط برابر شي. مرجا یو د هماغو سیمو څخه ده چې موږ به انشاءالله پرتونکي کې هلته عملیات ترسره کوو. افغان وسلوال ځواکونه ملي اردو او ملي پولیس په دغو عملیاتو کې اساسي رول لري. البته ایساف ځواکونه به د افغان ځواکونو حمایه کوي. ډیر ظرف هلته د مخالفینو راسیمې به د مخالفینو وجود څخه پاکوو.
ولی صاحب په دغه راپور کې چې نن خپور شوی دی ویل سوي دی چې مرجع د هلمند هغه سیمه ده چې لیوي خو د تریاکو د کاروبار په مرکز بدل شوی لبل خو زیات طالبان له نورو سیمو څخه دغه ځای ته راغلي دي. آیا یوازې مرجع دغه سیمه ده چې تریاک او طالبان پکې زیات دي که د هلمند نور سیمې هم ستاسو دغه سي؟
تر اوسه مرجع د طالبانو د یو مرکز په توګه متاسفانه پاتې شوې ده. زیاتې هغه سیمې چې هلته د طالبانو د سوقو ادارې یا د طالبانو د هماغه ځای نه د تخریبي عملیاتو د رهبري کولو سیمې لکه نوزاد هغه پاتې شوې دي. هغه سیمې اوس یوازې په اساسي توګه مرجع پاتې ده چې هغه باید پاک شي او هلته د دوی هغه جنګي ماشین له منځه لاړ شي. همدارنګه مرجع واخن یو اساسي د سیمه ده او د هلمند نورو سیمو پر کله هلته زیات تریاک کرل کیږي. نو له دې امله دا مهمه سیمه ده هم د تریاکو د موجودیت له امله او هم د طالبانو چې دا سیمه باید له دغو دواړو منفی پدیدو څخه باید پاک کړو.
بله، ولی مخکې هم دغه انتخابات نه مخکې په هلمند کې په بیلابیل ولسوالیو کې بهرنی ځواکونه پوځي عملیات پیل کړي و چې دغه عملیاتو نتیجه څه شوه؟
دغه عملیاتو نتیجه ډیره مثبته او ګټوره وه. په جنوب کې د ګرمسیر، ناوې، خریشین ولسوالیو کې چې د خنجر په نوم کوم عملیات وشول، اوس عملا موږ پایلې وینو چې په هغو ولسوالیو کې امن ټینګ شوی دی، امن پراخ شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا د ګریش په ځینو سیمو کې لکه سپین مسجد، مالګیر، باباجي، بشران، په دغو سیمو کې عملیاتو ډېره ښه نتیجه ورکړې. دغه سیمې اوس کاملا امن سیمې دي، او نوزاد هم چې څلورو کلونو رئیس د مخالفینو په قوه کې وه، او رسولی هم اوس آزاده شوې ده، هلته مکتبونه پیل شوي دي.
د نوزاد د مکتب په اړه خو موږ هم رپورټ درلود چې یو شمېر زده کوونکي اوس بیرته دغه ښوونځي ته ورغلي دي. د هلمند مخکنی والی هم چې کله موساکلان ولسوالي د دولتي ځواکونو لاس ته ورتلله، ژمنه وکړه چې د بیا رغونې په برخه کې به موساکلا ولسوالي یو نمونه ولسوالي وي د افغانستان په کچه. خو د هلمند اوسیدونکو شکایت کوي چې همیشه د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې دوی سره وعدې کېږي د بیا رغونې په برخه کې، خو وروسته دغه وعدې نه عملي کېږي.
نیم کله را پدې خو چې زهلمند کې ټاکل شو یم، او دلته د مسولیت چارې په غاړه لرم. درې ولسوالۍ د مخالفینو له وجود څخه پاتې شوې دي. هلته نه یوازې د ولسوالۍ په مرکزونو کې امنیت راغلی دی، بلکې دا امنیت تر لرو پرتو کلیوالو سیمو پورې غځېدلی دی، او د خلکو لپاره مختلف د هوساینې او د پرمختګ پروژې هلته تر کار لاندې دي. همدا اوس په نوزاد کې له زرو کسو څخه زیات کار ګمرل شوي دي. زمونږ ستراتیژي دا ده کومې سیمې چې د مخالفینو له وجود څخه پاکوو، هلته هم زمان د بیا رغونې او د انکشاف، او په هغه سیمو کې د ښه حکومتدارۍ یا د باکفایته ادارې رامنځته کول پروګرام تر کار لاندې نیسو. چې دا درې واړه لازم دي، ستراتیژي ده چې د سولې لپاره، د امن لپاره شرایط برابروي، او امن خپله د بازادۍ لپاره، او بیا ښه حکومتداري کولی شي چې دغه امن او دا بسازي دوامداره کړي، او ثبات، دایمي ثبات رامنځته کړي.
په مرجع کې چې دغه عملیات په پام کې ده چې ډېر ژر پیل شي، د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي لپاره چې هماهنګي رامنځته شي د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ، او ملکي تلفات رامنځته نه شي؟
خوشبختانه دا هماهنګي زموږ د قوتونو په منځ کې شته. د یو ګډ پلان له مخې چې د ولایت له رهبرۍ سره یو ځای جوړیږي، او بل اخر هغه بل عملی کیږي. موږ د سیمو اوسیدونکو ته وایو چې د عملیاتو په وخت کې خپل فامیلونه د طالبانو د مراکزو څخه، هغو ځایونو څخه خپل فامیلونه وباسي، امنو سیمو ته ولېږدوي. او مخالفینو ته زموږ پیغام دا دی چې هغه افغاني طالبان، هلمندي طالبان کولی شي چې د جګړې څخه لاس واخلي. هغوی ته زموږ د ورورولۍ غېږه خلاصه ده. دوی په ډېره مینه موږ منو تروریستانو ته او بهرنیو تروریستي ته. موږ وایو چې دوی په مرجع کې له حتمي مات سره مخامخ دي، یا به دوی وژل کېږي او یا به له سیمې ایستل کېږي. دا حتمي خبره ده، ځکه چې موږ کلک مصمم یو چې مرجع د دوی له وجود څخه پاکه کړو. د دې لپاره چې ملکي تلفات نه وي، نو موږ له خپلو هلمندي او افغاني طالبانو نه غواړو چې په دې برخه کې خپل افغاني او اسلامي رول پرته ورسوي، او خارجي طالبانو ته د دې فرصت ورنکړي چې مرجع کې مرګ ژوبله رامنځته شي، د مرجع خلک ووژل شي، او یا د دوی کورونه او د دوی شتمنیو ته زیان ورسیږي.
تاسو په مرجی ولسوالۍ کې د ایصاف او افغان ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه د هلمند له ولی ګلاب منګل سره مرکه واورېده چې ویل کېږي ټاکل شوی دغه عملیات ډېر ژر پیل شي. په روانه خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو حال هم درکوو چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود پکې وژل شوی دی.
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونگ رنائه ستاسو دا آزادی اروپا آزادی رادیو سخه دا پاکستان قبائلی او سرحدی سیمو دا پختنو لپاره پختو رادیوی خبرونه. مشال رادیو دا جنوری پا 15مه دا پیخور پا وقت دا مازیگر پا 16:00 پیل کیگی. دا خبرونه پا لنگ دا صفو 21.9 اتیا، 15.15 اتیا، او 13.3 متر او ردلائشه. پلوان او دوستان د دې نوي رادیو خبرونه خبر.
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې د مشال رادیو د پایل ورس البته د خبرونو د پایل ورس سره نه کوي سبا جمعه د څلور په څلور بجو باندې البته د مازیګر په څلور بجو باندې په همدې هیله مخته تر دې چې به هم نو ریپورتونه تاسو ته وړاندې کړو د غرمې دوه بجې او دیش دقیقې دی رضوان مراد استډیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه د نوې کابینې ولسو نویو پیشنهاد چې وزیرانو ته د اعتماد او یا عدم اعتماد درې ورکول لپاره راتلونکې اونۍ خپل غونډه پیل کړي. په خوست ولایت کې نن د طالبانو یو قومندان نیول شوی دی. امنیتي مقامات وی د هلمند په سنوژن کې حمله کې یو پولیس او څلور ملکی کسان ټپیان دي. د امریکا دو مشکوکو بے پیلوټ الوتکو د پاکستان په شمالي وزیرستان حمله کړې او ناتای چوي ریپورتونه وایي چې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود پکې وشل شوی دی. هیټی ته چې سخت زلزلې ځپلې ده نړیوال مرستې روانې دي. راپورونه وایي چې د ایران قضا په دې هیواد کې د یو بلې ورسپانې فعالیت هم بند کړ. او ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن ارمنستان ته سفر وکړي.
زمن غګله ازادي رادیو او ریدا ازادي رادیو خبرونه د سهالو په جو پیلګه د مخام ترو بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. مختتر دی چې د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه وړاندې کړو. افغان کارپوهان ولسی جرګې ته د نویو نومو شویو وزیرانو د کاری پلانونو تشریح کول څه ډول ارزیابي کوي او کابل خاریان سوی د بعد کابل چاپ او رسپانو ته تر کتنې وروسته ووري. اوس هم حمید مومند د کابل چاپ او رسپانو پانی راړوي.
هشته سو په یو مطلب کې هغه بحثونه سړل چې لتورله څخه د طالب مشرانو د نمونو د لری کولو لپاره روان دي او دا چې آیا د موضوع به د لندن په غونډه کې پورته شي او کسنګ د ډاکټر سپنتا په حواله لیکل چې د لندن غونډه د کار مرجع نه ده. ورسره په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ جوب لپاره د ملګرو ملتونو پر وسیله راپور تبصره کړ او ځنه هغه اندېښنې هم سړل چې په 2013 میلادي کال کې د عامه خلکو د مرګ جوب له زیاتېدو په اړه موجود دي. په ورسره کې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د موجودیت په اړه هم اندېښنه څرګنده شوه او لدې بابت شتو ستونزو ته په اشاره لیکل شوی چې د وسلو پښتون کې بشري حقوق رعایت کېدای نه شي. هیواد په خپل سر مقاله کې به له طالبانو سره د خبرو لپاره کې دونکو هڅو ته په اشاره لیکل چې د دې هڅو د بریالي کېدو لپاره ضروری ده چې ټول خپل اړخونه د سولې خبره د جنگ اساسي بدل وبولي. ورسره د حمله کېدل چې د دې خبرو د پرمخ بيولو لپاره باید د افغان ټولنې پر واقعیتونو ولاړ یو میکانیزم جوړ شي او په هغه کې د افغان دولت نړیوال ټولنې او وسلوالو مخالفینو مسؤلیتونه په ډاګه شي. په ورسره کې په ولسی جرګه کې نوماندو وزیرانو ته د باور رای د ورکولو په بهیر هم بحث شوه او د ځینو وکیلانو د اعتراف راخستل شوه چې پرچو اولس وزیرانو کې ځنوی کاری ورتیاوي درلودل. ویسابیا له ای بی سی ټلویزیون سره د ولس مشر کرسي د مرکز نه برخه راغستې او لیکلې ده چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې جګړه یوازې هغه وخت بریا لکې دي چې افغانان د احساس وکړي چې د هغوی حفاظت کوي. ورسره په دوام کې د خاغلی کرسي په حواله لیکلې یوازې نه شي چې افغانان له امریکایانو څخه غواړي داده شي د تروریزم په خلاف په جنگ کې عام خلکو ته مرګ جوړ لوانه وړي او د شپې له خوا د افغانانو په کورونو حمله بندې کړي. ورسره په خپل سر مقاله کې په افغانستان او سیمه کې د شتو ستونزو د هواري لپاره د روانو هڅو په همغږي کولو ټینګار کړ او لیکل د تر هغه چې افغانستان پاکستان او نړیواله ټولنه د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره ګډ استراتیژي غوړه نکړي دا ستونزې نشه هواریدل. افغانستان ټایمز په خپل لومړي مخ کې د افغان ولسمشر او د ناتو د عمومي قومندان ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ او په غټو ټکو سره لیکل شي په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ جوړ په ستونزې او د هغه د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوه. ورسره په خپل سر مقاله کې به د اندېښنه خوله کچېره لازم اقداماتونه شنه ممکن په 2013 میلادي کال کې د عامه خلکو په مرګ جوړ کې نور هم زیاتوالی راشي. ورسره په دوام کې د افغانستان د دفاعي ادارو مسؤلیت بلل چې د عامه خلکو د مرګ جوړ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او دا مسله په جدي توګه له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي. ورسره په خپل نننن کارتون کې په افغانستان کې د دولتي څوکیو د ویش بهیر انځور کړي او په کې دا ټینګار شوی چې د څوکۍ باید وړو کسانو ته ورکړي شي. اصلاح افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان اوسې پروانو حالاتو خبرونو تبصره خبره کړي دي. انیس په خپل سر مقاله کې هغه څه سړل چې د مخالفینو لیکونه د ځوانانو د بیلولو لپاره روان دي او لیکل دي چې ځوانانو ته د کاري امکاناتو په برابرولو سره د هدف ترلاسه کېدای شي. خو اصلاح په خپل سر مقاله کې لوګه او نشئ توکي په افغانستان کې د جنگ او بحران د پراخېدو اصلي سبب بلل. او ملي ارمان بیا په یو سړنیز مطلب کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او پوښتلې ده چې آیا سوله له ترور، وحشت او د انسانانو د حقوقو او د بیان د ازادۍ له دښمنانو سره ممکنه ده. ورسپنې په جلا مطلب کې طالبانو ته د امتیازاتو د ورکولو په موضوع هم بحث کړی او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د استازي عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکلی چې لومړی د طالبان په رسمیت وپېژندل شي او بیا د امتیازاتو موضوع مطرح شي.
مشال ریډیو د جنوري په 15 پیلېږي. مشال زموږ رڼای ستاسو د آزادی اروپا آزادی ریډیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو ریډیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15 د پیښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 اتیا، 25.5 اتیا او 1.93 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیو خبرونې نه خبر کړئ.
قدرمنو دوستانو، مشال رادیو سبا د جنوري په 15 د مازیګر په 4 بجو پیلېږي. د خبرونې په پیل کې مو او همدارس د خبرونې په اوږدو کې مو واورېدل چې د جنوري په 28 نیټه په لندن کې د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړیږي، البته یو نړیوال کانفرنس. په دې کانفرنس کې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي او له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع هم د دوی په اجنډا کې شامل ده. اوس په له جناقه الکوزي څخه وورو چې دوی د خپل نن ورځې په پروګرام په کې په کوم موضوع باندې بحث کوي.
تشکر صالح جان، د آزادۍ په سپو کې در موجود دي خبرونه کې د بحث موضوع هم دغه د لندن د کانفرنس د افغانستان د حکومت یا دولت د تیاری او په ارتباط خبري کیږي چې دولت څومره تیار ده او څومره توقعات او هیلي د نړیوال ټولنې هغه پوره شوې دي او یا به پوره شي. په همدغه ارتباط خبري کوي. زره نور مسائل البته د سولې مسائل هم راځي او د ثبات مسائل بیا نو اوریدونکو ملمانه کولای شي چې په نور موضوعاتو هم د موضوع په ارتباط خبري وکړي.
ډیره ښه ده، حتما مو به هم مقامات او کارپوهان پروګرام ته راوبللی دي. ډیره زیاته مننه له کوزې سره. البته سو شی به وروسته یا سو دقیقې وروسته به تاسو هم سټډیو ته راشي. اوس په ریپورتونه راوخلو. په افغانستان کې د روانو چارو یو شمیر کارپوهانو په ولسی جرګه کې د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح کولو بهیر ګټور ارزولې او وایي د پدې هیواد کې د دیموکراسۍ د پلي کولو په برخه کې یو لوی لاسرورنه ده. خو دغه کارپوهان د وکیلانو په وینا وایي چې نوموړي شوی وزیران د تخصص لمخې دوی ته نه دی ورپیژندل شوی. په عین حال کې یو شمیر کابل خاریان هم د دوغو نومول شو یو وزیرانو په اړه بلا بل نظرونه لري. زمونږ خبريال اجمل تورمانی په اړه له کابل ریپورت لري.
یو شمیر افغان کارپوهان چې په ولسی جرګه کې د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح کولو بهیر څاري وایي چې دا شان غونډې هیواد کې د دموکراسۍ په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه ده. ولسی جرګې ته د ولسمشر حامد کرزي لخوا د ولس نومول شوي وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح کولو او له دغه وزیرانو څخه د پوښتنو او ځوابونو لړۍ وروستۍ شوې ده او ټاکل شوې ده چې د راتلونکي اونۍ په سر کې نومول شوي وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو بهیر پیل شي. د چارو کارپوه متي الله خروټه د وزیرانو د کاري پروګرام مونو د تشریح کولو بهیر ګټور ارزوي او د خېګنو پاړې وایي.
دا یو ډیر لوی لاسوړنه ده، یو د څور ته په دې نوې دیموکراسي کې چې موږ په خپل پارلمان کې وزیران غواړو او هغه ته وایو چې تاسو خپل کړنلاره تشریح کړئ او تن خو د ملت استازي دا ګوري اوري، بلکې ټول ملت ګوري اوري. دا ډیر رول لري، ډیر مستقیم ده، کله لري حق چاته چې ملت رای ورکړي پارلمان ته لیږلې ده، هغه خپل نمائندگان ګوري چې دغه وزیر صاحب کړنلاره یا اهداف یا پلان چې تشریح کیږي زمون نماینده څنګه رای ورته ورکړي یا څه رقم برداشت کوي.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د نومول شوی وزیرانو د کاري پروګرامونو تشریح کولو او له دوی څخه د پوښتنو او ځوابونو بهیر په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپریږي. د روانو چارو کارپوه وید مجده هم ولسی جرګې ته د نومول شوی وزیرانو د کاري پروګرامونو تشریح کولو بهیر مثبت ارزوي، خو وایي چې وکیلان اړوند وزارتونو ته د ورپېژندل شویو نوماند وزیرانو د کاري وړتیا د نه لرلو له امله په افغان حکومت نیوکې لري.
هغه کاري وزیرانو په باره کې چې خپل کاري کړنلار وړاندې کوي په پارلمان کې، البته اکثرا دا کړنلار ډېر ښه دي، یعنی بد نه دي، خو وکیلانو دا نیوکې دي چې هغه کاري وزیران چې په یو خاص وزارت کې معرفي شوي دي په هغه کې تخصص نه لري. د هغوی تخصص یو دي، بل ځای کې معرفي شوي دي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د کارپوهانو د خبرو په تایید ولسی جرګې ته د ولسمشر کرزي لخوا د نویو نومول شوي وزیرانو د کاري وړتیا په اړه بیلابیل نظرونه لري.
عارف زدران د کابل پوهنتون د روشنسي پنځه دوه کال مسل دوی په یو بخش کې تحصیلات کړي دي، دوی ته بل بخش کې ورکوي. دغه مخکینه لیست ډېر ښه و کنه. دغه نوي وزیران چې دي خلکو ته د بیکګراوند نه دي معلوم، رای نه شي اخیستل.
زما نوم طلح احمد زید دی. د نوې کابینه کې چې موږ ګورو د ځینو د کاري پلانونه امیدوارو چې رای واخلي او بل رای دغه پلانونه باندې عمل هم کوي دا افغانستان ته خزیرې.
د ولسمشر کرزي لخوا ولسی جرګې ته د نومول شوي وزیران له ډلې څخه لومړی پلای یوازې وو وزیران وتوانېدل چې له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي او پاتې ولس نور په دغه ازمون کې پاتې راغلل. خو چې بیا هم د ولس نور نومول شوي وزیران د برخلیک د معلومولو واره رسیدلی دی، معلومه نه ده چې جرګې غړي به د نومول شوي وزیرانو په اړه څه ډول پرېکړه کوي. د یادونې وړ ده چې د ولسی جرګې غړي د خپلو ژمنیو رخصتیو په لړ کې نومول شوي وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو په هدف سره راغونډ شوي دي. او دا په داسې حال کې چې جرګې ته د ورپېژندل شوي وزیرانو په لیست کې د اوبو او برېښنا وزارت لپاره د نومول شوي وزیر د نوم خانه سپینه پاتې ده.
دا د ازادۍ رادیو ده. د مسپښین دوه بجې او پوره یو څلوېښت دقیقې دي. تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو او هغه مطالب چې د ازادۍ رادیو په خبرونه کې پیلېږي زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ او وی وینئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. او اوس مخته تر دې چې نور کورني مسایل وڅېړو، له سیمې یو رپورټ لرو. د پنجشنبې په سهار یو وار بیا مشکوکو بی پیلوټه امریکایي الوتکو د شمالي وزیرستان په ګډیوم سیمه کې حمله وکړه. په دې حمله کې له څلېرشتو نه زیات کسان مړه یا ټپیان شوي دي. او داسې اوازې هم شته چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر حکیم الله میسود هم په دې حمله کې وژل شوی دی. خو په پېښور کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي طالبانو په کلکه دا خبر رد کړی او ویلي دي چې حکیم الله میسود ژوندی دی. نجیب عامر له پېښور په دې موضوع نور حال راکوي.
په دغه تازه حمله کې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدو اواز ده. خو ازادۍ رادیو ته کوم پاکستانی مقام یا د طالبانو ویاندویانو د دې خبر پخلی ونه کړ. د میزایلو دا حمله چې په اغلب ګمان د مشکوکو بی پیلوټو امریکایي الوتکو لخوا به ترسره شوی وي، د شمالي وزیرستان په ګډیوم سیمه کې د محمد یعقوب په نوم د یو قبایل په کور وشوه. داسې اواز ده چې حکیم الله مسعود په یاد شوي کور کې د حملې په وخت کې یا لږ وړاندې موجود و. خو دا خبر یوازې په سیمه کې قبایلی سرچینو ورکړي. د پاکستان دولتي مقامات وای دوی تاییدوي چې بی پیلوټه الوتکو بمباري کړې ده، خو دوی د نشي تاییدولی چې حکیم الله مسعود په دې حمله کې وژل شوی او کنه. د نن سهار په حمله کې یو کور، یوه مدرسه او درې موټرونه له منځه تللي. لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو بمباري زیاتې شوې دي. داسې انګیرل کیږي چې د جنوبي وزیرستان نه طالبان د پاکستان د فوځ د عملیاتو له ویرې شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته کډه شوي دي. تر دې مخکې د 2009 کال د اګست په 15 نیټه د همداسې یوې حملې په ترڅ کې د طالبانو د غورځنګ د هغه مهال مشر بیت الله مسعود وژل شوی و چې په لومړي سر کې طالبانو د هغه مړینه نه تاییدوله، ولی وروسته یې ومنله چې پل تر ټولو پیاوړی قومندان یې بایللی دی. اوس د طالبانو د غورځنګ ویان اعظم طارق وای حکیم الله مسعود د حملې نه لږ وړاندې په دغه سیمه کې موجود و، خو مخکې تر دې چې حمله وشي له دې سیمې نه وتلی و. په جنوري میاشت کې د بی پیلوټ الوتکو د اومه حمله ده چې ټولې حملې په شمالي وزیرستان کې ترسره شوې دي چې 15 دیشونه زیات کسان یې په ترس کې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ په اسلام آباد کې د سیمې لپاره د امریکا د خاص استازي ریچرډ هالبروک سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل که امریکا د بی پیلوټ الوتکو بمباري زیاتې کړي یا پر ځمکه عملیات پیل کړي، نو دا به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خړپړې کړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي بی پیلوټ الوتکې یوازنۍ داسې وسیله ده چې د طالبانو پر ضد د امریکا حکومت ته مهمې بریاوې په لاس کې ورکوي، نو امریکا به هیڅکله د دغو حملو نه لاس وانخلي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمان رڼای ستاسو. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خپرونه مشال رادیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو څپو 18.9 15.15 او 13.3 مترو اوریدلی شئ. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیوي خبرونه نه خبر کړئ. زمغه غږ له ازادي راډیو او ری 2:15 دقیقه کې دونکو دی. د ننګرهار د خزو چارو ریاست نن د ماشومانو او خزو د قاچاق په اړه غونډه وکړه. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال د توفای په اړه ریپورت راکړي.
د ننګرهار د خزو چارو رئیس شیلا بابری وویل دغه راټولیدنې هدف دا دی چې د خزو او ماشومانو د قاچاق مخنیوی وشي. نوموړی وویل
هدف د دې سیمینار تاسو چې نن حضور لري انسانانو د قاچاق چې په زور او جبر او فشار نه انسانان د یو بل انسان په واسطه تختول کیږي. اولته په مختلف کیسونو فرضاً ځینې کیسونه د دې چې په انسان باندې د مواد مخدر انتقال دپاره یعنی قاچاقي انسان د ځینې وخت د کار دپاره ځینې وخت د سوء اخلاقي مسایل د بد اخلاقي ورته وایي. کیسونه ده چې اکثرا سږ کال موږ په ننګرهار د ریاست کې تقریبا 15 کیسونه درلود چې په دې کې 15 کیس د موږ د اختطاف او د قاچاق د ښځې د وړه جنکیان او د نوې ځوان چې دا جنکیان چې نوې ځوان کېږي دا چې نه په ماشوم ورځ یو نه په ځوانانو داسې جنوي چې البته یوازې نه د ننګرهار نه و بلکې د نورو ولایتو هم ځکه چې موږ دلته مرکز ارجاع لرو او هغوی ساتو. داسې یو مسایل دلته موجود دی او دلته به دوی باید د دې مخنیوي لپاره هلې وکړي. ترینینګ ورکول کېږي د دې لپاره چې دوی آماده شي د دې چې د جنایي سره همکار شي او د دې مخنیوي سره د جنایي سره همکار شي. واقعا دوی یو قوي قوت غوندې به دلته چې د ځکه چې د ننګرهار د سیا ولایت د چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري.
په دغه بحث کې د بیلابیلو عدلي قضایي او پولیسي ادارو استازو ګډون درلود. بریالی دانش د دغه پروګرام یو ګډونوال و. د انسانانو د قاچاق د عواملو په اړه وویل
چې په افغانستان کې روزګار نشته. بل دا چې افغانان تل مثلا د فقر ته او تبن افغانان چې دي د غسر اقتصادي مشکلات سره مخ ته او نور دغه نوړه دودونه چې افغانستان دغه نوړه دودونه په اساس باندې تبن تل محکوم پاتې شوی. بل خصوص ولاسي طبقي او د دې سره هغه ماشومان چې هغه مثلا قانوني سنت نه دي رسیدلي.
نو مورید انسانانو د قاچاق د عوامل او مخنیوي مهم وباله
د تدابیر باید خپل د افغانستان حکومت دغه لري چې دای باید وکړي. زګ افغانستان حکومت د تبند خپل سرحدات باید مستحکم وساتي او د دې لپاره چې په افغانستان کې مقننه قوی چې ډیر قانونونه مثلا موږ په افغانستان کې لرو خو امه د قاچاق په مورد باندې چې په دې باندې مخکې موږ راوښ شو چې د اختطاف په حق باندې موږ قانون کې وضع شوی دی. په قانون جزا کې پیشبینی شوی چې موږ د اختطاف په هغه باندې او دغه په مورد باندې پوره دلایل غنرو خو امه د قاچاق په نوم باندې چې دا یو نوې په اصطلاح باندې نوم اختراع شوی منستر غل په دغه مورد باندې د افغانستان مقننه قوا چې تر اوسه پورې کوم قانون نه ده پاس کړی.
خو د ننګرهار د خزو چارو رئیس بیا وویل د انسانانو د قاچاق د ستونزې مخنیوي یوازې د دولت نه بلکې د والدینو وظیفه هم ده. د ننګرهار ولایت خلک وایي حکومت باید د انسانانو قاچاق برو ته درنې سزاګانې ورکړي چې د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي وشي.
په ننګرهار کې مو د خزو او ماشومانو د قاچاق او اختطاف په اړه د شوی جوړش د شوی غونډې په اړه رپورت واورید. دا د ازادي رادیو ده. په مزار شریف کې د شمال زون د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ایوي جوړ شوي غونډه کې د تختول شوي فرانسوي او افغان ژورنالیستانو د خلاصېدو موضوع هیله من کړې دي. سمې ولا غوښتون له مزار راپور لري.
2009 میلادي کال په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره تر هر بل وخت څخه زیات تاوتریخوالي دا کال بلل کیږي. په مزار شریف کې یو شمېر ژورنالیستانو د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر په یوه ګډه جوړه شوې غونډه کې زر تر زره د کاپیسا په ولایت کې د فرانسوي او افغان تښتول شوو ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتونکي شول. په جوړه شوې غونډه کې د دولت نه پاملرنې له امله په 2009 میلادي کال کې د ژورنالیستانو د وژلو وهلو ټکولو تښتولو او بندي کولو د پیښو کچه د تیرو کلونو په پرتله زیاته یاد شوه او ویل شول چې یوازې 50 تاوتریخوالی د اندېښنې وړ پېښې د ژورنالیستانو په وړاندې د دولتي کارکوونکو لخوا ترسره شوې دي. چې د شمال زون د سپا د ټولنې مشر جاوید دغه حالت د دیموکراسۍ د غوړېدو او د بیان د ازادۍ لپاره د اندېښنې وړ وباله. په داس حال کې چې دولت په کراتو کراتو تر ټولو لویه خپله لاسته راوړنه د مطبوعات پیاوړي کېدل دیموکراسۍ او د بیان ازادي بولي. خو د بده مرغه د ژورنالیستانو په وړاندې د زور او زیاتي څه د پاسه د اتیا پیښو څخه یوازې 55 د وهلو ټکولو نیولو او بندي کولو پیښې د ژورنالیستانو په وړاندې د دولت لخوا ترسره شوې دي. په همدې توګه د شمال زون د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر مشر سیمامه سامي وویل چې دولت کله کله په خپل د ژورنالیستانو د حیات او عزت د ساتلو څخه سرغړونه کوي. دا مهال فرانسوي او افغان ژورنالیستان تښتول شوي دي که چیرې دولت او نړیواله ټولنه د هغې د خلاصېدو په خاطر چې هر عمل ترسره کیږي باید افغان ژورنالیست هم له هغه امتیاز څخه برخمن شي، د سلطان محمد منادی او نقشبندي په توګه د ناوړه اهدافو ښکار نه شي. په غونډه کې ورځ تر بلې د ژورنالیستانو په وړاندې د ستونزو د زیاتېدو یو لامل هم په خپله د ژورنالیستانو ترمنځ د مطبوعاتي کورنۍ د سلامتیا پیاوړي کېدو په اړه د یوې سالمه کړنلارې نشتوالی، د ژورنالیستانو په نامه د څو ټولنو بې اغېزه شتون او د ژورنالیستانو د ستونزو د هوارېدو او مسلکي کارونو د ودې او پراختیا په خاطر په یوه خوله د ژورنالیستانو د یووالي لپاره د یوې ژبې د کارولو نشتوالی لویه نیمګړتیا وبلل شوه.
زمن غګله ازادۍ رادیو اوري د ازادۍ رادیو خبرونه د سهالو بجو پدیګو د مخام ترو بجو دوام کوي. هر د نوی قدرمنو دوستانو چې سبا د جمعې ورځ او د جمعې پورس د مزیګر په څلورو بجو باندې د مشال رادیو د لمړي ځل لپاره خپل نشرات پیلوي. د هلمند کجکی ولسوالۍ له خلکو سره د خوراک د نړیوال پروګرام او یو ان ایچ سی آر له لورې د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د مرستې په هلمند کې د کډوالو چارو د ریاست له لورې اړو کورنیو ته ویشل کیږي. د مرستو د ویش پر مهال ځینې کسان شکایت کوي چې مرستې عادلانه نه دي او ډیر وخت یې یوه ډله کسان وي. په دې اړه نور حال له هلمنده الیاس دایی راکوي.
د کجکی ولسوالۍ له 1409 کورنیو سره د هلمند مهاجرینو د ریاست په همکارۍ د خوراک نړیوال پروګرام تر څنګ د یو ان ایچ سی آر په مرسته د خوراکي موادو او کمپلو د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د کجکی ولسوالۍ نه اکثره بې ځای سوي کورنۍ هلته د ناامنیو او وچکالیو له امله اړ سوي چې خپل کلی او کوڅه پرېږدي. د لشکرګاه ښار او شاوخوا سیمو په یو شمېر میدانونو او خرابو کورونو کې سرفنه کړي. د هلمند مهاجرینو چارو رئیس غلام فاروق نورزی وایي د یو سروې له مخې د هاپو انجو په همکارۍ د خوراک د نړیوال پروګرام له لورې د مرستو د ویش تابعه د کجکی ولسوالۍ د بې ځایه سو خلکو سره کړې ده.
د کجکی د ولسوالۍ لپاره د 1409 کورنۍ لپاره هغه خلک چې د غزه څخه بې ځایه سوي وو یا د نور امنیتي ملوزات څخه راغلي وو د مهاجرینو د ریاست په حل زلو باندې د 1409 کورنۍ لپاره غذایی او غیر غذایی مواد چې د یو ان ایچ سی آر دخوا او د دبلیو ای پی دخوا څخه هغه همکاري سوي د اپا ان جی او د لارې څخه توزیع کیږي.
د دغه مرستو د ویش پر مهال هم یو شمېر کسان و چې د مرستو د نادلانه ویش نه سر ټکوي.
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونږ رڼای ستاسو. د آزادی اروپا آزادی رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډو څپو 21.9 15.15 او 13.3 ملي مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیوي خبرونه نه خبر.
زمغه کلازده رادیو اوری د قبایلی سیمو د پښتنو لپاره د مشال رادیو د پیلیدو وخت مهیروي. سبا په سیمه ایز وخت مازیګر په 4 بجو په افغانستان باندې د شورویانو له یرغل او د کورنیو جګړو له پیل مخکې د هندوانو او سکانو په شمول مختلفو اقلیتونو په افغانستان کې آرام او سوله ییز ژوند درلود او د خلکو ترمنځ ټولنیز او مذهبي زغم د قناعت او هڅونې وړ. خو دا چې جګړه ورنونکو ته په افغانستان کې د سیاسي، اداري او ټولنیز سیستم په ګډوډۍ سره سکان او نور هم بې ضرره نه دي پات شوي. ایرو ای شیخ پرونه په افغانستان کې د سکانو د ژوند په اړه یو مقاله لیکلې. جنقه الکوسی د مقاله لوستې او د غرض افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کارکونکو او د بشري حقوقو له فعال انارکلی سره هم غږیدلې. یو راپور برابر کړی چې په ګډه به وورو.
کلونه کلونه سکانو په کابل کې د سوداګرۍ فعال ژوند درلود. د راکړې ورکړې او خصوصي تشبثاتو مخکښان ول او صرافي هم په لاس کې وه. خو نن سبا زیات شمېر سکان په بد حالت کې ژوند کوي او په کابل کې د خپل کلتوري ژوند د بقا لپاره هلې ځلې کوي. په افغانستان باندې د شورویانو له یرغل یعنې له 1909 کال مخکې شاوخوا دو لکه سکان و هندوان په افغانستان کې اوسېدل، خو د کورنیو جګړو او طالبانو د واکمنۍ په مهال په زرګونو سکان او هندوان له وطن څخه مهاجرت او تېښتې ته اړ شول. په افغانستان کې د موقت او انتخابي دولت په راتلو سره زیات شمېر سکان او هندوان د نورو افغانانو په څېر وطن ته راستانه شول، خو په دې وروستیو کې د ناهیلیو او بې امنیتۍ له وجې یو شمېر سکان بیرته له افغانستان څخه وتو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو فعاله انار کلی په دې اړه وایي:
یو اساسي بدلون د سکان او هندوانو په ژوند کې په افغانستان کې راغلی. څرنګه چې مونږ ګورو، هغه کلونه کې چې مخکې نوی موقته اداره راغله، انتقالي دولت راغله، یعنی د طالبانو نبات، د هندوان او سکان شمیر په افغانستان کې ډېر شو. یعنې هغه کسان چې بهر کې وو، مهاجر وو، هغوی واپس خپل هېواد ته راغلل. د دوه کلونو اخیر کې چې مونږ ګورو، ورځ په ورځ د دوی تعداد مخ په کمېدو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او تار سنگ وای د سکانو او هندوانو په ستونزو د خلکو خبرول اسانه کار نه دی. دی وای سکان او هندوان د خپلو مړو د سوځولو او د کوچنیانو د ښوونځیو په برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کومه ځمکه چې دوی په کابل کې د خپلو مړو د سوځولو لپاره له یو سلو شلو کالو راهیسې استعمالوله، هغه اوس خلکو غصب کړې ده. سکان او هندوان د امنیت له پلوه هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د وسلوالو او غلو د ګواښونو او حملو قربانیان هم دي. بیا هم انارکلی په دې اړه وایي:
د دې په خاطر چې یو امنیتي ستونزې دي په هغه ولایتونو کې چې هندوان او سکان اوسېږي، ځینې همیشه امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، ورځ یا شپې لخوا تهدیدېږي او دوی نشي کولی چې آرام خپل کار وکړي. د خلک ذهنیت، هغه خلک چې بې بندوبار دي یا غیر مسؤول دي، مسله دي دوی فکر کوي چې د مخکې په شان هندوان او سکان چې اوس په افغانستان کې اوسېږي، ځینې ډېر سرمایه دار دي. دغه یو دلیل ده چې دوی د امنیتي لحاظ نه شخصي امنیت خاوندان نه دي او امنیتي ستونزې در بیکاري ده، کار نشته او ځینې د تعلیم حق یوازینی حق ده چې د هر هېواد اوسیدونکي باید د هغې استفاده وکړي، خپل دغه حق نه. د دې په خاطر د هندوان او ځینې ټولنیزې ستونزې چې زموږ په هېواد کې دي، یعنې هندوان او سکان ماشومان نشي کولی چې نور ښوونځیو ته لاړ شي درس وایي.
د سکانو او هندوانو استازي وایي دوی خالص افغانان دي، خو ځینې بې خبره او بې معلوماته کسان دوی د افغانستان اصلي اتباع نه بولي او دوی له دې درکه ډېر زیات ځورېږي. انارکلی د خپلو خلکو احساسات داسې بیانوي:
قدر منو دوستانو، همدا شیبه مو له خپل خبریال څخه له اورزګان رپورت واخیست چې په دهراوود ولسوالۍ کې یو ځانوژن کې حمله شوې ده. زموږ خبریال په اړه رپورت لري چې موږ د ټلیفون په لیکه را سره ده. مهرباني وکړئ.
بلې سره جانې تاسو اوریدونکو سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن غرمه دولس بجې د روزګان ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې، البته د دهراوود ولسوالۍ په بازار کې یو پلی ځانوژن کې، د بازار په یو شو کې په ځان پورې تړلي توکي چې ولیدي څو شېبې وړاندې ما ته د روزګان په امنیې قمانداري کې د جنایي جرمونو پر خلاف د مبارزې مدیر سمنوار ګلاب خان وویل چې پنځلس ملکیان په دې پېښه کې وژل شوي دي او دیارلس کسان ژوبل دي. ډول شي سیمه لرې د دهراوود ولسوالۍ تر اوسه دا هم معلومات بشپړ شوي نه دي. ډول کېدل چې د مړو او ژوبلو په شمېره کې زیاتوالی راځي، خو تر اوسه پورې چې دغه رپورټونه را رسېدلي دي، ویل کېږي چې په وژل شوو ملکیانو کې درې دانې ماشومان هم شامل دي. د وشیدو غوښتل چې کومه د پولیسو د امنیتي ځواکونو غزنه په نرسه کې، خو هغه درته رسېدو وړاندې په ځان پورې تړلي توکي چې ولې شوي.
مینه پال صاحب، دغه کسانو ته د مرستې، یعنې هغه د مرستې عمله هم رسېدلې نه ده رسېدلې، که په دې اړه هم معلومات راکوي چې دوی تر کومه حده پورې لمړو او ټپیانو سره خپلې مرستې پیل کړي.
امنیتی چارواکي وایي چې ځینې ژوبل کسان هلته د دهراوود په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو یو روغتون د هغه ته لېږدول شوي دي. ویل شي د نړیوالو ځواکونو ته یې د نورو ژوبلو کسانو د رامېتولو په اړه باندې هوایي مرسته غوښتې ده، تر څو هغه نور ژوبل کسان د روزګان مرکز پرنسپ روغتون ته راولېږدل.
خو د پېښې په اړه چا تر اوسه پورې څه ویلي دي؟ وکنه البته مخالفان
دوی پیسې مسلک ته راغلي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو دوستانو د وخان مینپالو چې ل اورزګان ولایت څخه موږ ته ریپورت راکړي چې ویلې په دهرو دولسوالۍ کې یو ځان وژن کې حمله شوې ځان وژن کې امنیتی ځواکونه پنهخه کړي وو خو دوی ځان وژن کې مخته تر دې چې په هغوی حمله وکړي په عامو خلکو باندې دا چاودنه شوې ده چې ویل کېږي 15 تنه پکې وژل شوي او تر لسو زیات مړه دي. د دې موضوع په اړه به په راتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته نور معلومات درکړو. تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې د سالو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.